افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخکې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ډیورن پر کرښه د تورخم او چمن په دروازه کې لسګونه زره افغانان راټول شوي څو افغانستان ته واوړي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د اکتوبر په درېیمه د 1.5 میلیون کډوالو د افغانانو په ګډون د 1.5 میلیون کډوالو په ګډون په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. فرانس پرس خبری آژانس تورخم په دروازه کې یو مسول پاکستانی چارواکي ارشاد مومن له قوله خبر ورکړی چې ویل لزر زیات افغان کډوال نن سهار په لاریو او نورو موټرو کې حالت ورسېدل او افغانستان ته د وختو لپاره خپل وارته انتظار کوي. د چمن سپین بولډک لارې هم د زرګونه افغانانو د وختو خبرونه را رسیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت افغان کډوال ګواښي ناوړه چلند ورسره کوي توقیفوي او پرته له دې چې د استنولو لپاره قانوني شرایط ورته چمتو کړي افغانستان ته لیږي کنه په جبري ډول باسي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې نن خبر کړ ویل چې په دې افغانانو کې ډیر داسې کسان هم شته چې په امریکا، برېټانیا، جرمني او کاناډا کې ځای پر ځای کېدو قانوني مراحل ته سترګې په لار دي. د هیومن رائټس واچ بیان زیاتوي چې د پاکستانی چارواکو پر لپسې څرګندونو له افغان کډوالو سره د زورونو حملو او خپل سر نیوونو په ګډون د پولیسو ناوړه چلند او پاروه. د کاناډا حکومت وایي چې د هیواد د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ بشپړه شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په یو بیان کې وویل حکومت وکولای شو چې له ټاکلې مهلت مخکې کاناډا ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی و چې د افغانانو د بیا میشتېدنې په نوم دا عملیات د روان میلادي کال په پای کې پای ته ورسیږي، خو دا لړۍ 2 ورځې مخکې د پناه غوښتونکو د وروستۍ چارټر الوتکې تر الوتنو وروسته بشپړه شوه. کاناډا ته په تیرو 2 کلونو کې تر ډیر هغه افغانان تللي چې په افغانستان کې له کاناډایي پوځیانو سره کار کوو، خو یو شمېر مدني فعالان د پارلمان غړي، خبریالان، قاضیان او څارنوالان هم پکې دي. د اسرائیل ځمکني ځواکونو نن د غزې په شمال کې د حماس د وسلوالو پر مرکزونو برید وکړ. په داسې حال کې چې د غزې په ترانګه د اسرائیل بمبارۍ له نږدې 3 اونیو رئیس روانې دي. اسرائیل پوځ ویلي چې د جګړې له پیل وروسته شاوخوا 8,000 فلسطینیان له خپلو مینو وتلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د حماس ډلې له منګولو دي و اسرائیلي برمته د ژغورلو له بریالیو عملیاتو وروسته یې روحیه لوړه ښکارېده. د اوربن لپاره غوښتنې رد کړې او یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې پر غزې د واکمنۍ او د اسرائیل د ګواښلو لپاره د حماس ځواک به وځپي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د شاوخوا 240 اسرائیلي برمته او له ډلې یو تنې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژغوره. په فرانسه کې چارواکو د روسیې د الفا ګروپ یو مشر الکسی کوزمیخو د غیر قانوني پیسو د سپینولو په تور نیولای دی. فرانسوي لوموند ورسپانې پرون راپور ورکړ چې پولیسو په پلازمینه پاریس او سانت تروپس کې د کوزمیخو د مانیو په ګډون د هغه اړوند څو ادرسونه وپلټل. هغه د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې ته یرغل وروسته ډیر ژر د اروپایي ټولنې تر بندیزونو لاندې راغی. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې نن سیشن به د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد افغان او نور کډوالو ته ورکړی څول دی. هیواد وزید بشری حقوقو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره غوي زوروي ګواښي او په خپل سر ډول زندانی کوي. افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر له وروستي حاله مو هم خبرو.
اغه لړۍ د ګټه شوې ده په زیات شمېره کې ګاډي له پېښوره لاندې کوتل پر راځي.
د پاکستان د دغه پریکړې تر شا کوم مهم عوامل پراته دي؟
پاکستان دولت دا اقدامات هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ګیرۍ نه او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده.
په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو وروسته په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي د دې سفارت قونسلي خدماتو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دا به هم واوري چې د نورستان د منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې.
دا خلک ډیر متضرر شوی دي او چا مالونه وړي دي چا باغونه چا ځمکې ډیر تخریب دل دغه منطقه کې رسیدلې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اسادی رادیو اوري د غرز په هند کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او د پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چګټلې و او توپو هنه غوړ کړې و. 204 منډي کړې د پاکستان ټیم لپاره د 205 منډو هدف ټاکلې. پاکستان تر اوسه پورې په څوارلسم درلسم اور کې وبخې واو یې منډې کړې او تر اوسه هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پاکستاني حکومت دا ډول کړنې له نړیوالو اصولو سرغړونه بللې ده. په اعلامیه کې د بشري حقوقو څار سازمان د افغانستان برخې د څېړونکي فرشته عباسي له قوله دا هم ویل شوی چې د افغانانو جبري اخراج په هغوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ کړي چې د خطر له امله له افغانستان وتلي دي. پاین هلکه په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان پولیسو لخوا په بیلابیلو ډولونو ځورول کیږي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستو د ضرب الاجل د رانګدې کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ګواښلو، خپل سری نیونو او ځورولو څخه کار اخلي. د سازمان په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د افغانستان لپاره د څېړونکو فرشتي عباسي له قوله لیکل شوې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو لپاره د وشتو مهلت، د دوی د توقيف وهلو او د ملکیت او نورو توکو د غصب لپاره لار پرانستې. په اعلامیه کې د افغان کډوالو په جبري اخراج هم نیوکه شوې او زیاتوي دا ډول ریپورت د ملګرو ملتونو د کنوانسیون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل او سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسي له قوله دا هم لیکل شوې چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی او د افغانانو دا ډول اخراج په هغوی د پام وړ امنیتي ګواښونو سره هم مخ کړي. د وړاندې د اکتوبر په 1 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه خوده لیو ویلی وو چې د شیدې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. د سازمانونو له پاکستان وخت وو چې د هغو ځانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اعلامیه کې له خپلې پریکړې دفاع وکړه. وی ویل هغه افغان کډوال به ونه وستل شو چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند ولري او له دوی سره راجستر وي. په همدې حال کې کشمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې میشتي وای په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي او تر خوای دي ته هم اندېښمن دي چې افغانستان ته واستول شي د امنیتي ګواښونو په ګډون به د بشري حقوقو له نقص سره مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډواله نجيبه
په ټول پاکستان کې په ځنګړی توګه د پاکستان د کراچۍ په شهر کې د افغان ماجرن وضعیت د اندېښنې وړ دي. په ډېر بد وضعیت کې اوس مهال دوی ژوند کوي، مخصوصا هغه ماجرین چې په تیرو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي دي. اوس مهال د پاکستان په هر ایالت کې، مخصوصا بیا په کراچۍ کې چې ژوند کوي، هغوی له خطر سره مخ دي. هغوی د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لیکن متاسفانه د پاکستان حکومت د نوې تګلارې پر اساس هغه ماجرین چې راغلي دي هغوی ته غیر قانوني وایي او هغوی مجبوره کوي چې له پاکستان بیرته ووځي.
یو بل افغان کډواله شکریا صدیقي هم وایي پاکستاني حکومت له افغان کډوالو د ویزو اخیستلو لپاره پیسې غواړي او پر وړاندې بیا لا بیل ستونزې جوړوي څو افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو مجبور کړي.
تمام مهاجرین با یو ترس و دل هره
له بعد مرغ ټول افغان کډوال په زړه خوینه ویری او تشویش وخت لري. افغان کډوال په پاکستان کې ډېر ستونزې لري، خو په تیر یو میاشت کې دا اندېښنې او تشویشونه لا پسې ډېر شول.
متاسفانه
په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو سربیره ورسېو دوه کلونو کې زرګونه هغوی هم مشته چې بهرنیو هیوادونو ته د تلو کې سونه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هم له امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، انګلستان او جرمني غواړي چې له پاکستان د نجونو او خصوصو په ګډون په ځانګړي توګه هغوی چې له خطر سره مخامخ دي د بیا مشتدنې بهیري چټک کړي. د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه په خپل خوخه افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنېدو وروستۍ نیټه ښودلې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل ناوړه چلن پای ته ورسوي او دوی ته د نوومبر تر لومړۍ نیټې ورکړل شوی مهلت لري کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج د بشري حقوقو له نړیوالو کنوانسیونونو سرغړونه بللي او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له بیا لا بیلو لوري غوښتې چې د دې بحران د حل او جبري اخراج د مخنیوي لپاره بیړنې ګام واخلي.
و امریدل په داسې حال کې چې نن سیشن به د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هواد کې میشته بیا اسناد او افغان او نور کډوال تور کړی څول دی هواد ووزی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغه زوروي ګواخي او په خپل سری دولي زندانی کوي. لدې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري په ګډون ځین نور لور هم د پاکستان د وروستي پلان په باب اندېښنه څرګنده کړې و او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. خو له بلې خوا راپورونه ورکول کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ تیزه شوې ده. د راپورونو له مخې د ډیورن پر کرښه د تورخم او د غراز چمن په دروازه کې لسګونه زره افغانان راټول شوي څو افغانستان ته واوړي. فرانس پرس خبري اژانس د یو په تورخم دروازه کې د یو مسول پاکستانی چارواکي ارشاد مومن له قوله ویلي چې وای له لزرو زیات افغان کډوال نن سهار په لاریو او نورو موټرو کې هلته ورسېدل او افغانستان ته د اوښتو لپاره خپل وارته انتظار کوي. مخکې په لوړ کې د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال فرهاد شینواری سره خبري وکړه چې راته وایي اوس افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته تګ لړۍ آیا تیزه شوې ده؟
داسې چې دغه د حکومت نه رجستر یا غیر قانوني افغان کډوال دي د دوی د ستنېدو د لړۍ چې ده پاسل کې د اکتوبر 1 منټه نه دا شروع شوه را په پاره وخت کې دا خان خان ګاډي براتمن دغه کډ بیرا بار کډ وی قوس چکل دغه د اکتوبر یو ځر شمه نه تا او بیا د نومبر لومړی نه ته چکو مهلت ورکړل شوه دی. نو د دې لوجه دغه لړۍ لګیږي چې شوه را په زیات شمیر کې ګاډي له خبره لند کوتل پر ازي لند کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې په یو لوی میدان کې دوی لپاره یو ارزی کیمپ جوړ شو چې هغه ته دوی هولډینګ پوینټ نوم ورکړای دی. دا وکي ما په خپل باندې وکړل چې کومه ګاډي راځي چې خبرنه لند کوتل تر راسي دلته ودري او تورخم کې الته کې تاجراتي کارونه روان دي او د ایمیګریشن عمل هم کموا او بیا چې کومه د مملکت یا منوا د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو او نادرا حکومت اداره وا چې هغه د دغه افغان کډوالو نمونه به ثبتي او بیا به دا غوي د ګوتو نخې خلی بایومټریک دکا او د کستم اداره دا ټول محکمو چارواکي او ګرځنده حکومت دفترونه دی موبایل دا د میدان ته راوړل شوی د تورخمنه لند کوتل ته ورته دا ټول سہولتونه راوړل شوی دي چې تورخم کې بیا بیروبار جوړ نشي او په دې لوی میدان کې د نادرا نه هم دوی کلیر کړي اول تکي نمونه لیکل کړي او بیا د کستم چارواکو سره چې ما خبرې وشوي چې تاسو به ترولي په دې کې تاسو ورته خپل دفتر خلاص کړنو دی ویل چې د کستم کوم قوانين دي موږ به د هر کډي تلاشي خلو د زنانه او تلاشي به په یو بل خیمه کې زنانه اخلي او د سړو تلاشي به سړي اخلي. بل هغه ویل چې دې سره کومه کرنسي دوی ځان سره وړي یوازی او یوازی لزر روپای پاکستانی زن سرولده شی او بیا ده زر و دالر و برابر غیر ملکی کرنسی لازیات نزیات زر دالر دا زن سرولده وده شی که ده نزیاتی روپای لدالر زن سرولده نگیده دا کستم قوانین لاندې دوینه نیسی. بلا دا چې کستم قوانین لاندې با ده غطول و گارو تا لاشی خستل که گی مطلب چې کومه قانونی کار روایی دا پټول په دند کوتل کې مکمليږي او بیا با کډه د تورخم په دروازه باندې سیده بیا افغانستان ته اوړي او کې به څوک نه رہی ساري.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال په لوړ کې فرهاد شینواری او چې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنه دوه بهیر په باب نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په دې موضوع کې تم کېږو دا چې د پاکستان دغه پریکړه چې د افغانانو په ګډون ټولو کډوالو ته تر نن پورې مهلت ورکړی چې له پاکستان خوري وځي کنه دوی به په زور وباسي سره لسبا له نړیوالو کنوانسیونونو د بشري حقوقو او نورو سره څومره اړخ لګوي دا پښتنه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله استانګزینه وکړه.
اجازه راکړئ چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کاروي ناقانون کډوال یا ناقانون مهاجرین، مهاجر د جنیوا د 1955 کال د کنوانسیون له لحاظه هغه کاستول کیږي چې د سیاسي، اقتصادي، طبیعي ناورین او یا هم نژادي، قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هېواد ته ځي. دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هېواد ته ځي هغه به له ځانه سره ویزا او پاسپورت لري. دا اصلا شرط نه ده. کله چې بل هېواد ته ځي هلته هغه د هېواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي.
نو خبره دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی رابرسیره کړي، دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی، څه باندې څلور لسیزې اوس د دې وخت رارسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
څلور لسیزې، پنځه لسیزې، دوه لسیزې دا بېل بېل بحث ده. کنوانسیون د مهاجرت لپاره کوم زمان نه ټاکي چې مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده. همدارنګه د ارتباط نور بینالمللي اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د جنوا د 1949 کال څلورم کنوانسیون، همدارنګه د 1960 کال پروتوکول. د دې له مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ نه دا مستقیم دی رینا او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسې باندې راوستی ده. یعنې دا نه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنوانسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هېواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجه کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د دوی حقوق دي. پاکستاني مقامات څو مورده نقص لري، $300 ټول پاس اجازه نشته چې دا پیسې وویستل شي. دوی هلته کلونه کار کړي دي، دا یې حق دی چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي یا خپل ادارهیي له ځانه سره بېرته خپل هېواد ته راوړي. مطلق ډول هغه د حقوقي له وجې تاسو فکر وکړه په سیستماتیک ډول د مهاجرت د نړیوالو حقوقو نقض چې پاکستان حکومت
له پاکستان د افغان کډوالو په شمول له ټولو ناقانونه د دوی په اصطلاح یا بی اسناده کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د پریکړې په باب د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له پخواني استاد نصر الله استانګزي سره مرکه وه. له دې اړخه چې د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د بشري حقوقو او نورو کنوانسیونونو په تپه پام سره څومره پرځای پریکړه ده. دغه راز لې ازادي راډیو د یوې لنډې خبرتیا وروسته به د پاکستان په گاون هند کې د افغان کډوالو لستونزو خبر شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت له تړل کېدو وروسته په هند کې مشتي او شمیر افغانان وایي د سفارت قونسلي خدماتو په برخه کې دوی له ستونزو سره مخ شوي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت دویم سکرتر چې او زاند د سفارت شارز دافر بولی وایي د سفارت له تړل کېدو سره او هم اوس مهال دوی محدود او عاجل قونسلي خدمات وړاندې کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د سفکاری چپنوی دیلی کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو وروسته
په هند کې میشت افغانان له ستونزو سره مخ دي. یو شمیر یې دا کوي چې د پاسپورټونو په نیوي کولو، د تحصیلي اسنادو په تایید، واده او د زیږون د کارتونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي او سفارت هم قونسلي خدمات بند کړي دي. په هند کې د ډاکټر محسن ظهور صحبتی ازادي راډیو ته وویل سفارت ته د پاسپورت د نیوي کولو او د خپل لور د زیږون کارت اخیستلو لپاره تللی و، خو د سفارت دروازه تړل شوې وه.
ما دیروز
پرون سفارت ته لاړم، دروازه یې تړل شوې وه. هغوی وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په بشپړه توګه سفارت تړل شوی او کوم قونسلي خدمات نه وړاندې کوي.
په پنجاب ایالت کې یو بل افغان محصل شکر الله وایي چې پاسپورت یې لږ اعتبار لري او اوس چې یوازې په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګرۍ فعال دي، دې ښارونو ته د تګ لپاره پیسې نه لري.
زمان پاسپورت ما خیلی کم مونده و ما باید
زمان پاسپورت وخت په تیریدو دی او ازارتیا لرم چې خپل پاسپورت نه وکړم. کله چې سفارت ته لاړم نو تړلې دروازې سره مخ شوم. دیو محصل لپاره د هند له شمال څخه سویل ته سفر کول ډیر لګښت واړي چې خپل پاسپورت د ممبئی او حیدرآباد په کنسول کوي او کتم
حیدرآباد به خاطر تمدید پاسپورتش.
یادو محصلانو په دغه سفارت کې د افغانستان د پخوانی رژیم له ډیپلوماټانو غوښتي چې قونسلګری دی فعال کړي څو د دوی او په هند کې د میشتو نورو افغانانو ستونزې هواری شي. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر موسی نعیمی چې اوس ځان د دغه سفارت شارج دافیر بولي ادا کوي چې د سفارت له تړل کېدو سره سره دوی عاجل قونسلي خدمات وړاندې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د پخواني جمهوري ریاست ډیپلوماټان په هند کې شتون لري، خو دا سفارت د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې نه دی او له همدې امله د محصلانو د اسنادو تاییدول ممکن نه دي. ښاغلي نعیمی د هند د بهرنیو چارو وزارت د هغې دا په اړه چې ویلي دي سفارت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي وویل چې په دې برخه کې د دوی خبرې بې پایلې وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږم اعلان وکړ چې هند په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره مرستو ته دوام ورکوي او له دغه سفارت او قونسلګریو سره په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د سپتمبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د کوربه هیواد لخوا د کافي ملاتړ د نشتوالي، د افغانستان د ګټو د تامین په برخه کې د تمې د نه پوره کېدو، د سرچینو او پرسونل د کموالي له امله به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د یاد سفارت فعالیتونه ودرول شي، خو په ممبئی او حیدرآباد کې به قونسلي خدمات وړاندې کیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبانو ته په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغان سفارتونو له سپارلو سره سره د افغانستان ځینې سفارتونه او سیاسي ادارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. خو په وروستیو دوو کلونو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د افغانستان لومړنی سیاسي نمایندګي ده چې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د میدان وردګو ولایت د تخنیکي او مسلکي لیسې زده کوونکي وایي ګڼ نوښتونه او اختراعي کړي دي. کچېرې اختراعات په زیات اندازه تولید شي، د خلکو په ورځني ژوند مثبت اغیز لرلی شي. خو دوی شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې لري او حکومت هم چندان ملاتړ نه لري کړی. نور په دې رپورټ کې
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې زده کوونکي په یو لوی ګاراج کې په اختراعګانو بوخت دي. د چاکسره تنکی ظلمي دي په دې لټه دي چې د نړۍ د نورو خلکو په څیر تخنیکی وسایل جوړ کړي او د خپل وطن خلک پرې آباد کړي. بشیر احمد د تخنیکی او مسلکي لیسې زده کوونکي دي او په خپل لاسونو یې ځیرکي آینه کې او همسا جوړه کړې ده چې د یو نابینا کس سره د تک پر مهال د په خبره په زیات اندازه مرسته کولای شي.
او ما چې د نابینایانو په خاطر باندې همسا زیرک آینه کې او د دې ترڅنګ زیرک کثافتدانی جوړه کړې ده. کوم چې زیرک همسا چې ده درې کار کوي. یو دا چې نابینا شخص کله په لاره باندې روان وي نو دته کوم موانع، کوم دیوال یو شی چې ورته راځي هغه مشخص کوي او دته یو الارم کوي. همدارنګه که چیرې مخې ته اوبه ورته راځي، کله چې همسا د اوبو سره لګیږي نو بیا دته یو لرزه کوي. دی به پوهیږي چې دلته موانع نشته، دا اوبه دي. همدارنګه د همسا کوم یو د شپې د ګروپ سیستم هم لګولی ده، کوم چې د شپې به په اتوماتیک شکل باندې لګیږي، آن کیږي به او د ورځې به په اتوماتیک شکل باندې بیرته آف کیږي.
عبدالمالک حبیبی د همدې لیسې یو بل زده کوونکی دی چې د هم په خپل مټ او خپلو امکاناتو باندې امپور امریکایي وسلې ته ورته یوه وسله جوړه کړې. دی وایي که امکانات ورته برابر سي نو ډیر څه به نور هم وکړي.
دغه اختراګان ما کړی دی چې بده کې یو دغه امپور ټوپک دی، هغه امپور ټوپک شپږ رقمه مرمۍ خوري. دغه امپور مې جوړ کړی دی، یو مې دوه دانه مې ټانګونه جوړ کړي، یو مې الوتکه جوړه کړې ده، یو مې بازاک نور مې د شان جوړ کړي، یو مې داسې اصلحه جوړه کړې چې ورکې عملیات لپاره ده. غوښتنه مې دا ده چې زموږ ته زمینه مساعده شي او که چېرته چې موږ ته امکانات راکړل شي موږ ډېر غټ غټ شان جوړ کړو، د هېواد په سطحه باندې شان به جوړ کړو. ځدي
دا تنکی زلمی وای کله اختراګانو ګټه پورته سی او سرمایه گذاری پرې وسی نو افغانستان به ترې زیاته یې دولري او په سلګونو خلکو ته به د کار زمینه هم برابره سی. دا زلموټی وای نړۍ د اختراګانو په مرسته پرمختګ کړی او د اختراګانو په مرسته نن ورځ په سپوږمکۍ کې ګرځي. دی له واکمنو طالبانو او نورو نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې په مالی او نورو برخو کې جوړ سره مرسته وکړي او دی یې تشویق کړي. د دغه ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسولین هم د زده کوونکو ستونزې مني، خو وایي دوی ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي. مولوی حکمت الله حکمت د میدان وردګو ولایت د تخنیکی او مسلکي زده کړو امیر دی او وایي چې تر پخوا په دغه ولایت کې د زده کوونکو ستونزې زیاتې هواري کړي.
الحمدلله د تخنیکی مسلکي زده کړو امیریت میدان وردګو ولایت په سطح سوار لس انستیتوتونه لرو، ادارې لرو، مراکز د دې بعضې داسې شاګردان وه چې هغوی نوې اختراوې وکړې او نوې داسې شیانې جوړ کړل. الحمدلله چې د په ټول افغانستان کې به تر اوسه شیانې جوړ کړي، نو د هغو جملې نه تقریبا دېرش دانې شاګردان دي او آینده موږ دوی دپاره ترتیبات نیولي دي چې لا ښه له دې نم نور پرمختګ وکړي انشاءالله، او کومې ستونزې مشکلات چې دي هغه خو انشاءالله حل شوي دي او خپلو مشرانو سره په وخت موږ دغه ستونزې شریکې کړې.
له دې ټولو سره سره دغه زده کوونکي شکایت کوي چې په لیسه کې برېښنا نه لري، عصري وسایل نه لري او دغه راز لګڼو نورو امکاناتو هم بې برخې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
دا خبری مجله هم د نورستان د منډول ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو په شکایتونو پای ته رسېږي. د دې ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي نږدې 15 میاشتې وړاندې و سیلابونو او توپاني بارانونو دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورسره حکومتي ادارو یا مرستندوی ادارو مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول سیلاب او باران ځپلي ګیله کوي چې د روان لمریز کال د سرطان او وسط په میشتو کې شدید او توپانی بارانونو او سیلابونو په پټیو کې ولاړ کښتونه او په بڼونو کې میوه لمنځه وړي، خو مرستندوی ادارو له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا چې سیلابونو یې ژرندې سربندونه ویلې ویجاړې کړي، څه چې د ولسونو په وس کې وو هغه یې بیا ترمیم کړي او نورې همداسې ورانی ویجاړې پرتې دي. د سیمې اوسېدونکي دین محمد:
خیلی سیلاب دی جا آمده، خیلی
سخت سیلاب راغلی، زمک خلکو ته زیات مالی زیانونه اوختی دی. تقریبا د خلکو په سلګونه جریبه زمکه په بشپړ ډول تخریب شوی او کښتونه له منځه تللی دي. د منډول ولسوالۍ اوسېدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او خپل مشکلات نشي حل کولای، تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان یو بل اوسېدونکي حاجی جمعه ګل وایي که زر تر زره طبي پیښو ځپلو کورنیو سره مرستې ونه شي نو د منډول په څیر لرې پرتو او واورینو ساحو کې به په ژمي کې خلکو ته ژوند تیرول له ستونزو ډک وي. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د خلکو غلدانه او میوې کېدلې چې د ژوند شپې ورځې به یې پرې تیرولې، خو سږ کال هغه هر څه ترې توپاني بارانونو او سیلابونو له منځه وړي او خلک یې په سپین میدان پرېښي دي.
دا متضرر شوي خلک چې همدغسې په دې انتظار کې پاتې شوي دي او څومره چې زر کېدای شي دا خلکو ته یو همکاري او مرسته ورسیږي، ځکه چې دا خلک ډیر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې، ډیر تخریب دغه منطقه کې رسېدلی. دا یو بصلاحیت حیات ولیږي دغه وطن دغه خلک وګوري نږدې نه، ځکه چې دا ډیر لرې پراته ولسوالۍ ګانې دي او دلته هیڅ کله غور نه دی شوی. دغه اوس پورې همدغه خلک انتظار کې پاتې شوی دي.
په نورستان کې طالب چارواکي به وایي چې د ولسونو ستونزې خپل مشرانو او د مؤسسو مسولینو تر سبلی او د مرستو ویشلو ډاډ ورکړی دی. د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو او لاسنیوي له نشتوالي شکایت کوي چې تیر او سږ کال په افغانستان کې زلزلو او سیلابونو په زرګونه کورونه ړنګ کړل او په زرګونه